السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغ لاستو ایم تخنیکی چاري میر احمد صافی مختوړي په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته رسیدلی او تمه ده چې د سولې د مذاکراتو نوې مرحله پیل شي دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
تمه ده چې په دوحه کې د افغان سولې خبرې په همدې شیبو کې پیل شي. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې پلي کیږي او جنوبي کوریا له ایرانه غوښتي دي چې د دوی نیولې کښتۍ بیرته ور وسپاري. د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغان سولې خبرې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې پیل شي. د افغان پلاوي غړي حبیبي سرابي ازادي راډیو ته وویل
موږ د ژمنې پریکړې او پلان له مخې نږدې ساعت مخکې دوحې ته ورسېدو او خبرې به ډېر ژر پیل سي.
بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد نن په کابل کې د ملي مصالحې دالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د خبرو پر مهال پر اور بند او اور کم ټینګار وکړ. عبدالله عبدالله تر دې لیدنې کتنې وروسته چې په سپیدار ماڼۍ کې وشوه په ټویټر کې ولیکل چې د سولې د نوي دور خبرو هرکلی کوي. ټاکل شوی دی چې د سولې خبرې نن په پلازمېنه دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي او طالبانو ترمنځ پیل شي لکه څنګه چې مو مخکې هم واورېدل. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي یا یوناما هم نن په یو بیان کې وروسته تر شل ورځو د دې خبرو د بیا پیلېدو هرکلی کړی دی. د یوناما په بیان کې چې نن یې خپور کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دیبرالاینس په وینا راغلی دی چې دا له دواړو لوریو غواړي چې له فرصته په ګټه اخیستو د تاوتریخوالي د کموالي لپاره زمینه برابره کړي چې د لا زیاتو افغانانو وژل پای ته ورسیږي. په غزنی کې د ملي اردو یو سرتیری خپل دوه ملګري وژلي او پنځه نورې ټپیان کړي دي. د ملي اردو د درېمې پلې لوا ویاند علي محمد شکاري نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې ویلي دا کار د وسلوالو طالبانو یو نفوذي کس کړي.
دوه کسه د توحید آباد په پوسته کې چې د لومړي کنډک مربوط ده د نفوذي کسانو په برید کې شهیدان شوي او پنځه تنه نور ټپیان شوي دي.
پیشا تیر شپه د شپې درې بجې د غزنی مرکز څخه چیرمه په توحید آباد سیمه کې شوې ده. وسلوال طالبان وایي پر دغه پوسته جګړه شوې چې په پایله کې اووه تنه سرتیري وژل شوي او یو بل بیا وسلوالو طالبانو ژوندی نیولی. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوله پروژه چې د شپلوغ باندې چټور د چنارتول شوالي مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو کې به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نن له کابل متحد عربي اماراتو ته روان شول. دوی مخکې د ویزو ستونزه لرله. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک وویل
خوشبختانه چې تیر شپه د ډیرو هلو ځلو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړو د اماراتو ویزې راغلې چې هلته به د همدې جنوري میاشتې په لړ کې د آیرلند پر وړاندې درې نړیوالې 500 ویزې لوبې د افغانستان په کوربتوب ترسره کړي.
تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د جنوري 14مه په دوبۍ کې او د جنوري په 21مه او 23مه په ابوظبي کې له آیرلند سره یو ورځنۍ لوبې وکړي. جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموز په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوي ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبي کوریا بیرغ پرې رپېده. د ایم ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو په دې ټانکر کې شل تنه عمله و چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ د ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول له اقتصادي بندیزونو د ژغورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي هڅه کوي چې دا موضوع د ډیپلوماتیکو خبرو له لارې حل کړي. د دغه هیواد دفاع وزارت بیا ویلي دي سیمې ته به د سمندري غلو پر ضد ځواکونه ولي شي. ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله له ایران ګرځولې دي ورپریشتي. د مکسیکو ولسمشر د بریتانیا د یوې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د امریکا د متحد ایالاتونو له لورې د ویکیلیکس ویب پاڼې د بنسټ ایشودونکي جولیان اسانج د ورسپارلو وړاندیز رد کړی دی. اندرس مانويل لويس په مکسیکو سیټي کې خبري غونډې ته وویل
Es un triunfo de la justicia. Celebro.
دا د عدالت یو بریا ده. زه هر کله کوم چې بریتانیا دغه ډول پریکړه کوي. ځکه چې جولین اسانج یو خبريال ده. زه بل بهرنی چار وزیر څخه وغواړم چې د انګلستان له دولت څخه د اسانج د خوشکېدو او د مکسیکو د دې وړاندیز لپاره هڅه وکړي چې هغه ته سیاسي پناه ورکړو. موږ د پناه ورکولو لپاره چمتووالی نیسو.
په لندن کې د محکمې قاضي وینسیا برایټزر د دوشنبه پر ورځ ویل جولین اسانج د ژور خپګان په ناروغي اخته دی او امریکا ته د هغه ورسپارل مناسب نه دی. اسانج نه څلوېشت کلن دی. په 2003 کال کې د امریکا د متحد ایالاتونو په زرګونو دولتي او نظامي پټ اسرار په خپله ویبپاڼه کې خپاره کړل. دی په امریکا کې د جاسوسۍ او د پټو اسنادو د خپرېدو په تور متهم شوی دی.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته رسیدلې او ویلې دي چې د سولې خبري به پیلوي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر او دغه ټیم د مذاکراتي ټیم غړي ویلې اور باندې لومړی توپ ده.
خواستي اولي مردوم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
تر رسنې یو شمیر کارکونکي خبر اعلان او ویاندویان او مدني فعالان وایي د اورپیخو غواخونو په خاطر مجبور دي چې له هیواد ووزي. یو هم زلما خروټي د چې وایي د نامنو په خاطر وطن پریښود.
ما واکن ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کونو په دې خاطر وطن را ووتم.
په دغه پروګرام کې به د کابل د پوهنتون دی وژل شوی محصل په یاد کې د همایون شجریان یو ایرانی وتلی سندرغاړي د سندرې په اړه هم تاسو ته راپور درکو.
جان پدر کجاستی؟ جان پدر کجا؟
بیا هم خره غلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم دوه ته رسیدلې او تمه ده چې هلته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو نوې مرحله پیل کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزیر او د مذاکراتي ټیم غړي سید سعادت منصور نادری رسنوی ته ویل دي چې دوی په کابل کې اومدارنګ پولیسو کې خلکو سره خبري کړې دي او د خلکو د غوښتنو په اساس چې اوربند غواړي په طالبانو سره په خبرو کې به د اوربند په مسلې باندې ټینګار وشي. په دې اړه د کابل څخه د راپور ته وښي.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو خای لجمن سره سم نن د جنوري په 15 مپایل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر وایي د افغان پلاوی لومړیتوبونه به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. سید سعادت منصور نادری رسنیو ته په استولي یو ویډیو پیغام کې ویلي چې افغان پلاوی په تیرو دریو ونیو کې په کابل کې د ټولنې له بیلابیلو اقشارو سره نږدې او یا ناستې وکړي او د سولې په برخه کې د دوی مشورې واورېدې.
خواستې اولی مردم
د خلکو جمهوریت ریاست او د مصالحې د عالی شورا لمړنۍ غوښتنه سرتاسري اور باندې کله چې موږ دوه ته رسی شو او خبرو ته داخلي شو نو څه چې د خلکو غوښتنه ده موږ به پرې عمل کوو.
چیزی کې خاص مردم است مطابق از ما عمل خواهد کرد.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون ازادي رادیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالی شورا د رهبری کمیټي مرکچی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په دې ناسته کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکچی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دي او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو. خودواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډاو تر سپارلو وروسته ل خپل مشرانو سره د سلا مشورو لپاره شل ورځنی وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15 به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینئ.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او دغوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د ولسمي د تصویب د ولسمي کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله ادارې پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره د وی او وای چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې داندې خنی موجود دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوریت نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅ کله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سې شمې پورس په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمي کلیز په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوریت نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نشي. خغلی دانش دا هم ویل چې د اساسي قانون په لمنځوړلو کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوریت نظام رنګول دي. نوموړي ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سولې باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت لمنځه یونسي. د ولسمشر د دوهم راستیال په وینا د لنډمهال اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندې شوې دی.
ګروه طالبان بیاید تداوم نظام قانون اساسي
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاستراوړنی او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټول ته خراغلاست وایو، او کدا خلک وي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخواله او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
دیکتاتوري را به یک نام دیگر تداوم ببخشه به مورد تایید هیڅ کسی نخواهد بود.
خاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بللو ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بي ثباتي لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کوم ستونزې رغیدلای شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوي ردوي وای هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وینز بی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په افغانستان کې د هدفي وژنو لړۍ یو شمیر سیاسي، ټولنیز او رسنیو ځینې کارکونکي او فعالان د هیواد پریښودو ته اړ کړي دي. دغه فعالان چې افغانستان د لوړو ګواښونو له امله پریښې، ازادي رادیو ته وویل که حالات ښه شي بیرته به خپل وطن ته راوګرځي. اخوا د جمهوري ریاست لومړی معاونت وایي د وروستیو ګواښونو او اندېښنو د کابو کولو لپاره په پوره ژمنتیا سره کار روان دی. دې راپور ته غوږ شئ.
د هدفي وژنو دوام او له وطنه وتل خواني خبريال ویند زلمه خرور چې وس محل افغانستانه بهر د وای امنیتي ګوخونو هیواد پر خودو ته اړیسته.
دغه تو میاشت رئیس چې ډیر خبريالان او وژل شول، شهیدان شول، دغه نو وروسته ما واقعا دا احساس کړ چې زموږ ژوند ته تهدید شته. پدې چې دغه هدفي وژنې واځي د دې لپاره او هغه کسان چې پرسنوي کړی چې دغه غږ خاموش شي، نو ما وکن ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره می خطر احساس کنو په دې خاطر وطن راووتم.
اغلی خروټی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای افغانستان نور امن نه دی. په ټولنیزو رسنیو کې فعال اتیا مهربان له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای د زینو ستونزو له امله افغانستان د لنډې مودې لپاره پریښی.
ما به خاطر از کی چون ما امر نه امنیتی
ما خپل امنیتی بنسټونو ته مراجعه وکړه او د خپل ستونزو په اړه می ورته وویل. غږ می چا و نه ورید. ما هم پریکړه وکړه چې افغانستان د څو نیو لپاره ووزم خو د پناخستنې اراده نه لرم.
پناهندگی وینا
لدی ټول اندخنو سره لتیرو دوه ورځې راهیسی په ټولنیزو رسنیو کې یو سلکاسي ز لیست لاس پلاس کیږي چې د یو شمیر سیاسي او ټولنیزو فعالانو ورسره خبريالانو نمونه پکې دي. د دې لیست په سر لیک لیکل شوی د ابو عبیده کاروان د قتلونو هدفي او زنجیري وژنو لیست. که څه هم د دغه لیست کارواله نه تایید او نه هم رد شوی خو د افغانستان لومړی معاونیت وای په ټوله معنا به د هدفي وژنو مخانیسي. د جمهوری ریاست د لومړی معاونیت د ستراتیژیکو امریکو دفتر مشر رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
زه دانشم تاییدولې چې دا لیست چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په شبکو کې خپریږي دا کره دی او که جعلي دی. زما شخصي معلومات دا دي چې شاید کره نه وي، اما دا چې هدفي وژنې کیږي طالبانو ټول جنگ متمرکز پر کابل او د هغې د مخنیوي او مهار لپاره کوششونه هم کیږي. د شپږنیمو غونډه د سار د همدې لپاره ترتیب شوي چې کابل څه رقم امن کړي، اما د دې جګړې شدت هم د شپږنیمو په خلاف دی.
ښاغلی مراد د دې هدفي وژنو پړه پر طالبانو اچوي او وایي چې امریکایي ځواکونه هم د دې هدفي وژنو تر شا طالبان ښکیل بللي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس هم په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی لیست ناسم بللی، خو طالبانو بیا په وار وار دا ادعاوې رد کړې دي. له دې ټولو ګواښونو واندېښنو سره د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د خبریالانو او د رسنیو استازو د خوندیتوب لپاره د ټلیفون ځینې شمېرې عام کړې دي. د دې وزارت له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې که هر هغه خبریال او د رسنۍ مسؤول ګواښل کیږي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سره دې په اړیکه کې شي. وروستیو هدفي وژنو ګواښونو چې له شاوخوا دوو میاشتو راهیسې لړۍ روانه ده لسګونه سیاسي او ټولنیز فعالان ورسره د رسنیو ځینې کارکوونکي د وطن پرېښودو ته اړ کړې دي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال هم د همدغو هدفي وژنو یو قرباني و.
پراپور کې مو اوریدل چې ځینې فعالان او د رسنیو کارکوونکي له هیواده وتلي دي. له هغې ډلې زلما خروټې ده. له خروټې سره مې مخکې خبرې وکړې. هغې وویل چې ورپېښو ګواښونو اړ کړه له افغانستانه ووځي. اول مې دا پوښتنه ترې وکړه چې فعالانو ته متوجه ګواښونه څومره جدي دي او د دغو ستونزو د هواري لپاره څه کېدای شي؟
موږ د پخوانه زیاتره هغه نجونې چې په رسنیو کې کار کوي حتماً ستونزو سره مخامخ دي. تهدیدونه او مشکلات ډېر زیات لري چې کله تصویري رسنۍ کې د هغوی څیره راښکاره کیږي. زه هم د هغه جملې څخه وم چې د ډېرو پخوانه زه د هغه ستونزو سره مخامخ یم چې په لګو ماته ستونزې جوړوي. د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم، خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی. په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره و چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کیږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس چونځې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ زما د کوچنۍ لور مسله وه، نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم. او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تاسو واقعا خطر شته دی او تاسو هم خبر شوي یاست چې په دې ځینې لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
څومره دغه خبره ایدیال ده هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟
هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره هم دا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو په څومره مشکل باندې خپل ژوند مختو دا جلا مسله ده. دا هر یو چې له وطن وتلی دي د وطن هم چې هم دا اوس ډېر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي، حتی د روحي ستونزو سره چې ولې مې وطن پرېښودو، هلته مې کور و ژوند و محبوبیت و دوستان مې ول، دا یو طرف ته. اوس راځم ستاسو پوښتنې ته چې مبارزه ما ډېره زیاته کړې. شخصا زه خپله تقریبا اووه اته کاله کېږي چې میډیا کې هم مختلف رسنیو سره مې کار کړی، ډېره زیاته مبارزه وکړه. مبارزه مې د خپل د کور د ورور و خور کاکا زوی نه شروع و تر ټولنې پورې، تر په هېواد کې ټولو خلکو سره، تر څو ما دا په هغوی قبول کړه چې زه باید په رسنیو کې کار وکړم. ولې دغه مبارزه هم تر یو حده پورې وي چې سړی نور زیات ستړی شي، چې اول چا سره مبارزه وکړي، که خلکو ذهنیتونو سره منفي افکارو سره مبارزه وکړي هغه به اوسي کولی. مګم دا چې بیا نور تحلیلونه تا ته وي، هره ورځ تا ته اخطار راځي، هره ورځ ستا ژوند ته ستا کورنۍ ته ستونزې جوړېږي، نو هغه بیا د زغملو وړ نه وي.
زلمه خروټي وا د ټلویزیون ویان دا فعال وای چې امنیتي ګواښونه اړه کړه له هیواده ووزیم.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دغه کسان وایي غواړي خپل سیمې له طالبانو وساتي. دغه نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي، ځانګړي یونیفورم یا لباس هم نه لري، په شخصي جامو کې ګرځي. او خلک وایي چې همدا کار د دې لامل شوی چې دوی او طالبان سره توپیر نشي. په دې اړه پام وکړئ له کندوز دغه راپور ته.
د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي، که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانه خیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلک قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره، د خپل خاورې نه، د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو، د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه، د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باتبه هم د افغان حکومت لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از قریجات، از مال، جان په مردم برپا خستن و خواستن کی
دا خلک د خپل د کلیو، د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشري پخواني جهادي قومندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلې دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قومندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندوز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندوز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
کندوز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قومندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي، د کندوز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوګیاست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ زموږ خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې هم واورئ. د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوي محصلې پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ، دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم.
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون په دی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیز انتحاري حمله د فردوسي شاهنامې د اسطورې قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړې ده. په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حملې د قربانیانو سره همدردی بیان شوې ده. په سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوې محصلې لور مرضیه ته د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولې و. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلار یې له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولې و. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل،
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګ وهلو مې پیل وکړ، خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه، خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم، تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او 30 ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ، خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای،
زمون غوښتنه له حکومت داده چې پر کابل پانتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام د صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شو او په ټولنیزو رسنیو په ځنګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شو. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
ازادي راډیو ته غوښتاست. آیا د سپورت پر مهال مو نامناسب حرکات کړی او د بدن غړي مو خوښوي؟ کوونو اوس یو تایواني شرکت یو هنداره جوړ کړی چې د درې بودی کیمرې په واسطه تاسو ته وایي د سپورت پر مهال څه وکړی او څه مکوئ. فری بازار او نور جزئیات.
د جانسنز هیلت ټیک یا جانسنز روغتیا ټیکنالوژي په نوم تایواني کمپنۍ داسې هنداره جوړه کړې چې د درې بودی کمرې په مرسته کولای سي د دې ټیکنالوژي د کارونکو حرکتونه وڅاري او مناسبه لارښوونه ورته وکړي. د دې کمپنۍ د مارکیټینګ مدیر دینی چیانګ وای، دا کمرې کولای سي د انسان د سکلیټ مفاصل وپیژني او زیاتوي چې کله د دې ټیکنالوژي د کارونکو لاس او پښې حرکت کوي او یا مخ بل لوري ته اوړي راوړي، دغه کمپیوټري پروګرام دا مشخص کوي چې د حرکت یې سم اجرا کړل کنه. د جانسنز هیلت ټیک اجرایی مشر جاسون لو وایي، دا نوې ټیکنالوژي له ټولنیز واټن سره هم مرسته کوي او زیاتوي چې د کووید 19 ناروغۍ په وخت کې تر ټولو دا مهمه ده چې له نورو سره واټن وساتل سي. نو په دې صورت کې شغله لوز یاتوي چې تاسو کولای شئ د جانسنز اټ میرر یا د نوې جوړ سوې هندارې چې په درې بوتي کمرې سمبال ده په خپل شخصي کور کې هم وکاروي. دغه ټکنالوژي یا کمره په سمارټ فون کې کار ورکوي او کارونکو ته دا امکان ورکوي چې د جانسنز هیلت ټیک اپلیکیشن په فالوولو سره د بیلابیلو تمرینونو محتوا عملي کړي. د بیلابیلو عمرونو خلک کولای شي چې هغه سپورتي تمرینونه چې مینه ورسره لري او د دې ځانګړې هندارې په مرسته څارل کیږي په مناسب ډول وکړي.
مننه کوم چې د ازادي رادیو خبری مجله مو واوریده. زه له تاسو اجازه غواړم سید سمی عباس ته په مایک وسپارم څو ورسته خبری مجله وړاندې کړی. مهرباني.